په افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایله دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چې طالبان اداره کوي د رویټرز هغه راپور رد کړ چې وایي دا کمیټې آسیایي لوبو ته ولستنه خزینه ورزشکارانې هستوي. د دې کمیټې مشر احمد الله وسیق نن ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې په دغو لوبو کې له افغانستانه 133 ورزشکاران ګډون کوي، خو ورزشکار نجونې پکې نشته او نه هم دوی په دې اړه کوم بیان خپور کړی دی. لدې مخکې رویټرز خبري اژانس د دې کمیټې د یو بیان په استناد ویلي چې افغانستان آسیایي لوبو ته ولستنه خزینه ورزشکارانې هستوي. په بیان کې د غرض ویل شوی چې د افغانستان د اولمپیک کمیټه دا ولستنه ورزشکارانې مېرمنې د چارواکو له یوې ډلې سره د اتلانتیک لوبو، بایسکل ځغلولو او والیبال په برخو کې چین ته لیږي. آسیایي لوبې د روان سپتمبر میاشتې له 3 څخه د اکتوبر تر 8 پورې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي. د طالبان حکومت په تیرو 2 کلونو کې له ښځو د سپورت حق اخیستی د نجونو منځنی ښوونځي او لیسې بندې شوي او په ډیری دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په 44 بېوزلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسولو عملیاتو ته له خپلې بیړنۍ بودیجې څخه 125 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې مشر مارټین ګریفس پرون وویل په داسې حال کې چې دې سازمان ډېری بشري عملیاتو او مرستندویو ادارو ډېره لږه بودیجه لرله، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره دې کار ته اړتیا لیدل کېده. ملګرو ملتونو په دې لړ کې د افغانستان او یمن لپاره 40 میلیون ډالر او د فلسطیني قلمرو او ملاوی په څیر د نورو هیوادونو لپاره د 9.4 میلیون ډالرو ترمنځ بیړنۍ بودیجې ځانګړي کړي دي. د دې 125 میلیون ډالرو سره هغه بیړنۍ بودیجې چې ملګرو ملتونو سږ کال د خپلو لګښتونو لپاره ځانګړي کړي له 200 میلیون ډالرو واوښته. دا په داسې حال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې پرون وویل چې په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وژلي چې د افغانستان له خاورې د هیواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدمتونو ادارې نن چهارشنبه وویل چې دا په روان کال کې دوهمه پیښه ده. د ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په 1 د شپې لخوا پر پوله اوښتي او غوښتل چې د سپتمبر له 9 د تاجکستان د ملي ورځې د رخصتۍ له لمانځلو د مخه یو تروریستي عمل ترسره کړي. وژل شوي درې واړه ترهګر د تاجکستان وګړي ښودل شوي او ویل شوي چې دوی پرون سه شنبه د ورځې په لومړیو کې وژل شول. وژل کېدو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او دغه د هم سم دستي په خپل وخت وګنه د تایید شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوی ورسره په تاجکستان کې د دې هیواد د ثبات په اړه اندېښنې راپورته شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسېد. د نوموړي دغه سفر لمخکې نه اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نه اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوی اسوشیټد پرس اژانس او سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو 3 میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. دغه چارواکو هم دارنګ ویلي چې بلینکن بل اوکراین سره د 150 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوي پوځي مرستې اعلان وکړي. له کیف څخه بلینکن دا کتنه 2 ورځې وروسته له هغې ترسره کوي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه د راپورته شوو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. بریتانیانو نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسي د اجیرو وسلوالو ډله به یو تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره له دې چې د واګنر د ډلې مشر یوګینی پریګوژین وژل شوی، خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. حکومت ویلي پارلمان ته به یوه مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نوم ونوموي. د یوې تروریستي ډلې په توګه د واګنر په پیژندلو سره به په دې ډله کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جګړه کې مهم رول لوبولی او هم په سوریا او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې عملیات ترسره کړي غړیتوب او ورڅخه ملاتړ غیر قانوني اعلان شي. او د هوا پیژندنې نړیوال سازمان وایي ځمکه د خپلې شمالي نیمې کورې تر ټولو ګرم اوړی چې په اګست میاشت کې تودوخه د ریکارډ تر کچې رسېدلې وه او ورسره مرګ ژوبله حمله وه تر شا پرېښې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې او د اروپایي ټولنې د اقلیم ادارې کوپرنیکس نن چهارشنبه وویل اګست میاشت د سږني کال د جولای له میاشتې وروسته چې تر ټولو ګرم میاشت ثبت شوې دوهمه ګرم میاشت وه. ساینس پوهان د تودوخې د زیاتوالي د دغې ګرمې څپې عوامل د اقلیم په بدلون کې د انسانانو رول د ډبرو سکرو او طبیعي ګازو سوځول او هم په آرام سمندر کې د ال نینو په نوم د هوا د نوې پدیدې فشارونه بولي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام دی. په دې پروګرام کې ز فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني یو. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه پورې د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4240 درشتنو پکې ګډون کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني او د رئیس الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلې د اعلان پر مهال دا وکړه چې سکال د نور کلونو پر څلا د کانکور ګډونوال ډیر و. خو د ګډونوالو د هغو شمیرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینې د ادارې لخوا اعلان شوی ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډیر کم و. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شوو شمیرو له مخې په 1401 کال کې 1340 په 1401 کال کې بیا 1300 او په 1499 کال کې بیا 200 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی و. د پانتونونو ځینې مخکینی استادانو د کانکور ګډونوالو په سږني کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیا بیلابیل بیان کړي دي. لدی سره جوخت بیا نن وسه وش پړسمه ورځ د چې طالبانو لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پرمخ ته خنځي او دروازې تړلې دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست له هم له خلکو نړۍ غوړي چې د شرایط تر برابرې دوه په دې برخه کې لزغم او صبر کار واخلي. بختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نشرات لري لیکي سراج الدین حقانی پرون د اسلامي همکاري او سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم یو د ټولنې اړتیا بللې ویلې دي چې له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي. خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي، مګر دا نیمګړتیاوو د حل په موخه د خپلو هڅو ژمنه کړې ده. بختر اژانس طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت له سرپرست سره هم د اسلامي همکاري او سازمان د پلاوي د لیدنې خبر ورکړی دی چې یو بحثی د نجونو او ښځو زده کړه او کار و. نن په پروګرام کې پر همدې موضوعاتو تمکیږو چې د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون دوشنبه د کانکور پایلې اعلان کړې چې په دغې کانکور کې په تیرو دوو کلونو کې په کوم امتحانونو کې چې اخیستل شوي دي یوازې هلکان د ګډون اجازه لري او نجونې اجازه نه لري. نن به په همدې خبرې وکړو چې په ټوله کې دغه کانکور څه ډول یو کانکور و او هغوی چې بریالي شوي دي او هغوی چې نه دي بریالي شوي د دوی د احساس پړه به واورو او هغوی چې په دې کانکور کې پانتونون ته لار نه ده پیدا کړې لاغوی به وپوښتو چې علتونه په څه کې و چې دوی بریالي نه شول او هغه نجونې چې په دې کانکور کې ورته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې لاغوی به وپوښتو کله چې دوی اوري او ویني چې هلکان پانتونون ته لار پیدا کولی شي دوی امتحان ورکولی شي د دوی په زړه کې څه راګرځي دوی به سره خپلې خبرې او د زړه درد شریک او همدارنګه په دې به هم د ښځو د حقونو له فعالانو سره خبرې وکړو. که چېرې نجونې په کانکور کې ګډون نه کړي او پانتونون ته لار پیدا نه کړي ښوونځي خلاص نشي. دغه خالیګا چې رامنځته شوې ده او په تیرو دوو کلونو کې چې دغه نجونې له زده کړو پاتې دي دا خالیګا بیرته څنګه ډکېدلی شي او آیا طالبان به دې ته راضي شي چې دغه څرګندونه چې دوی کم هیئت چې ورغلی دوی سره په خپلو خبرې کې کړي دي یا کومې ژمنې چې کړي دا به پلي شي که نه د دوی نظر به په دې مسایلو باندې واخلو. په پروګرام کې سره د خزو د حقونو فعالانه هریبا دیو پاتنګ او نزیفه حقپال د تاسې دوړه ستړي مشه په خیر راغلي. اغلی حقپال په پایل کې تاسې ته راځم. کانکور اسموینه اعلان شو او په سوشل میډیا او په ټوئیټر کې په ځنګړي ډول پرون رئیس زینی د خزو د حقونو فعالانه ټویټونه کوي او سربیره پر دې چې دغه د کانکور کې کامیاب شو ځوانانو ته مبارکي ورکوي چې خلاص چې تاسو نجونې نه یاستې کنه تاسو به موس له دغه کامیابی به برخې وي. تاسو په ټوله کې دغه پروسه څنګه راځوي او دغه پایلې چې اعلان شوې تاسو په ان باندې واقعا د قناعت وړ وي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ملمنیتا او تاسو اوریدونکو ته. تاسو هغه د خپل راپورټ هم وویل او د سوشل میډیا او هغه کسانو سره چې مونږ افغانان سره تماس کې یو او خصوصا د یو افغان خزې په صفت چې مخبل د په ما باندې دغه د کانکور ازماینه او دغه خوشحالي چې ته مثلا تاسو یو فرصت برابرېږي چې تاسو خپل نه دا چې د چا لوري د چا زوی خپل یقات په اساس غواړي چې هغه شاید چې ذکرای دی ټولنه ته وخایي او بل اخر ټولنه کې رقابت وکي او د جنسیت په اساس د اقتصادي ورتیا په اساس او د نورو مسایلو په اساس ته محروم نه یې. دا یو ډیر د انګیزې وړ شاید چې ما ته مخبل په خپل ژوند کې تجربه کړې ده او اوس چې زمونږ خويندې د دې نعمت څخه محروم دي به نه هدا خوښونکي او مایوسونکي خبره نه صرف دغه انجونو ته دا بلکې د فکر کوم ټول افغانستان ته ده، ځکه چې کچیر انجونې د تعلیم څخه محروم وي نو موږ دا بیخي لکه د یو رڼا ورځ مثال ده. د دې لپاره هیڅ ضرورت نه ده چې یو څوک ارقام راوړي یو څه فاکټونه او حقایق او دلایل وایي. دا بیخي لکه د رڼا ورځ غوندې واضح ده چې هغه ټولنه هیڅکله نه دا چې پرمختګ نشي کولی، بلکې د هغې ټولنه هر ورځ هغه قیمت چې هغه ټولنه د خپل د پرمختګ لپاره پرې کوي هغه قیمت اصلا هیڅکله جبران کېدای نشي. تاسو وګورئ په د نورو نړۍ کې مثلا په برتانیا کې د کووید مسله و چې په هغه وخت کې یو څه شاګردان اگر چې آنلاین زده کړې کول ډېر سهولتونه دوی ته میسر شول، خو بیا هم هغه اصلي او اساسي د صنف تجربه نه درلوده. دوی حتی تر دې حده پورې پیشبینی وکړله چې هغه متعلمین چې په صنفونو کې یا د کووید له امله دوی متاثر شوي دي د دوی نمرې به څلور کال بعد سوي، د دوی روحیې باندې به څه تاثیر ولري، د سایکولوژي د لاسه، او حتی دوی به د برتانیا او د نړۍ په بازارونو کې دوی به آیا د کارموندلو لپاره به رقابت وکړي او کوونی کې. یعنی دا یو ډیره موقتی او ډیره یو طبیعي آفت و چې په دنیا باندې راغی، خو د هغه قیمت جبران دوی وای چې نه کیږي. نو تاسو وګورئ اوس چې دوه کال کېږي د څو میاشتو د تعلیم او د درس څخه نجونې لري کول د هغه جبران څوک نشي ورکولی، او څه پاتې چې بې له طبیعي مسلې نه بې له یو طبیعي آفت نه تاسو راځي یو 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 جنس صرف د دې لپاره چې هغه نجونې ده او تاسو هغه د تعلیم څخه محروموي. یعنی خپل د رواني د لحاظ په ټول ټولنې باندې زه فکر کوم چې دا یو ډېر منفي تاثیر کړی دی. اقتصادي تاثیرات خو پرېږدي، سیاسي تاثیرات پرېږدي چې مثلا دغه نجونې فارغېږي نه او یا دغه نجونې ازموینې کې ګډون ونه کړي پوهنتونو ته نه ځي او پوهنتونو ته چې نه ځي. مثلا هغه اساسي ترین مسله رهبریت مسله خو پرېږدي چې ښځې باید په رهبریت کې وي، په حکومت کې وي، په اقتصاد کې وي، په تجارت کې وي، په ټولنه کې وي. د خزي اساسي ضرورت چې صحي ضرورت ده هغه به پوره کېږي نه. یعنی خزي باید هغه عادي ترین زنانایي صحي مسالې لپاره باید خپل ځان د لاسه ورکړي، ځکه چې ډاکټر به نه وي په څو نو کلونو کې په ټولنه کې. نو په دې اساس دا دغه مسله شوله د خزو ابعاد شو. پدې کې د عمومي ابعاد، عمومي ابعاد هم که تاسو وګورئ مثلا تاسو هغه ارقام ته اشاره وکړه د طالبانو مقامات وایي چې دا ارقام ډیر و، هیڅ امکان نه لري، ولې دوی خلکو ته دروغ وایي؟ ولې دا ارقام ډیر وي؟ که دې ارقام ډیر نه ده، چې یو موږ ګورو چې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي په دې دوو کلونو کې، و اقتصادي ستونزه چې وي خپله انګېزه او شرایط برابر دي چې خلک په دې په ازموینه کې ګډون وکړي، او له بلې خوانه که چیرې تاسو ګورئ چې په یو ټولنه کې پرمختګ نشته او د لیاقت په اساس فرصتونه نشته، چې موږ ګورو چې نشته فرصتونه اوس، مثلا انجوګانې کارونه محدود شوي دي، تجارتونه محدود شوي دي، د طالبانو په ادارې کې موږ ګورو چې صرف ملایان دي چې په رهبریت او په مقاماتو کې په وزارتونو کې په اداراتو کې کار کوي، نو یو ځوان به څه هیله ولري د دې چې هغه په دې ازموینه کې ګډون وکړي او یا څه انګېزه ولري؟ یعنی دغه د راتلونکي دپاره هغه تصویر چې د افغانانو ته انجونو ته خو پرېږده، یعنی هلکانو ته افغانانو ته ډېر تیاره تصویر ده. اوس تاسو وګورئ، نن هم دوی وویل چې په دنیا کې هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه پېژني، دا چې هیڅ هیواد دوی په رسمیت ونه پېژني مانا یې دا ده چې دوی نو خو منځوي دي. یو ټولنه چې څومره منځوي وي، هلته فرصت د کار، د پرمختیا، د اقتصادي پرمختیا نشته. پس نو خلک ولې زحمت وباسي، ولې د دې لپاره کوشش وکړي چې درس وایي او بالاخره
مننه خپل تاسو به تر وګرځم غلی خپل چې ورشو غلی پتنګ ته تاسو مستری به شي غلی پتنګ بخیر غلی حق خپل دلته د هلکانو موضوع ته هم اشاره وکړه، لو د دې یادونه هم وکړه چې کم هیواد چې پر رسمیت نه پیژندل شوی په نړۍ کې منځوي وي، د دوی په خبره باندې اړتیا نشته چې دومره زده کړې سړی وکړي. ستاسو په اړه باندې دغه هلکان په ټوله کې چې د کانکور اول نمبر نه نیولې تر مخه کوم کسان چې بې پایلې شوي دي، اول نه تر اخره ټول هلکان دي، او هغوی چې بریالي شوي دي او د پرون رئیس دوی خپلې خوشحالیانې لمانځي، زینو کسانو مخکې ما اشاره وکړه ورته په ټویټر په ځانګړي ډول په دې کې ورته لیکلي دي چې تاسو د هغو خویندو په درد هم باید لږ درد من شوئ چې دوی له زده کړو پاتې دي. ستاسو په اند باندې په ټوله کې ستاسو په نظر باندې دغه ځوانان چې د کانکور په ازموینه کې کامیاب شوي دي، پوهنتونونو ته یې لار پیدا کړې ده، دوی به وکولی شي هغه زده کړې چې یو ځوان یې په نورو نړۍ کې ترلاسه کوي، یا د اقل د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې یو ځوان ورته لاسرسی لري، دوی به په پوهنتونونو کې هغه زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي، ستاسو درنې ملمنې ته، هم دا رقم ستاسو د دې پروګرام ټولو اوریدونکو ته. اول خو هغه الکانو چې واقعیت لیر پیدا کړله او شوی کړلی چې کانکور امکان ورکړي او پکې کامیاب شي، مبارکي ورته وایم. د هغوی اسان ګناه نه ده چې نن ورځ موږ تاسو نجونې بې برخې پاتې شوي دي د تعلیم نه، دا چې زموږ نجونې ونه شوی کړلی چې سږ کال او د آخر دوه کاله کېږي چې کانکور امتحانونه ورکړي، دا هم د دوی ګناه نه ده. ملامتیا د دې مستقیما فعلي واکمنۍ ته راځي چې هغوی د دغه اجازه نه ورکوي، چې موږ تاسو ولیدل په ځینو رسانه یو کې موږ تاسو هلکان د فشار د لاندې راوستل شوي، د دوی خوشحالي کوله، نو زه فکر کوم د دوی خوشحالي زموږ تاسو خوشحالي اقلا چې موږ تاسو هلکان هم درس وي خوشحالي ځای دی، خو دا چې موږ تاسو نجونې نن ورځ بې برخې پاتې شوي دي د تعلیم نه، د واقعیت د خفګان ځای دی چې د دې جبران، لکه زموږ تاسو میرمنې هم د خبرو ته اشاره وکړله چې جبران هیڅ وخت به ونه شي په دغه هیوادونو کې، لکه اوس اروپایي هیوادونه دي چې نن ورځ افغانستان ورته متاسفانه احتیاج دی او پیسې ونه غواړي، کومک ونه غواړي، دغه هیوادونو کې ولې د دې پرمختګ کړی دی؟ خاطر چې دوی دلته میرمنو ته د دې موقع ورکړی دی چې د هغوی وشي کړی چې کار وکړي، دلته نرو ښځه کار کوي، تعلیم کوي او ټولنې لپاره، خپل هیواد لپاره خدمت کوي. د چې افغانستان خصوصا په د آخرو څلوېښتو کالونو کې د جګړې سره مخامخ دی، خصوصا په دا رقم یو هیواد کې چې موږ تاسو واقعیت ډېر ضروري ګڼو چې هم مېرمنې هم نارینه زموږ تاسو کار وکړي تر څو ټول په ګډه سره خپل هیواد جوړ کړو، خو موږ تاسو مېرمنې په کور کې بندي کوو، بې برخی کوی د تعلیم نه چې دا د تعصب ځای دی د دې سره سرسخت مخالفه یم د موږ تاسو ولیدل چې پرون ورځ د اسلامي اتحادیې ځینې کسان راغلي دي افغانستان ته دلته وزیر د خارجي او باقي وزیر د داخلي د خبره وکړه چې تعلیم څومره زیات ضروری دی خو خبر پدې کې چې دوی خبرې وی خاته خو باید خپل خبرو باندې عمل وکړي پدې باندې موږ تاسو ټول پیږو چې تعلیم څومره ضروری دی او څومره مهم دی دا خبره دوی کوي خو د خپل د خبرو د څنګه سره زموږ توقع د چارواکو نه ده چې دوی باید د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي دا چې یو څو کسان د مکتوبونو د تړلو سبب شوي دي زموږ په نظر سره غوی باید دند نه ایست شي تر څو د موږ نجونې بیرته وشي کړی چې مکتوبونو ته راړی شي موږ همیشه د ټولو چارواکو نه دا خبره اور وو چې تعلیم ضروری دی د تعلیم لپاره کار کیږي د تعلیم لپاره میکانیزم جوړیږي خو متاسفانه تنن ورځې پورې موږ تاسو وینو چې د دوی صرف خبرې په شوار باندې ګرځېدلې دي او د دې څنګه سره د نړیوالو ټولنې هم همدغه عادت را پیدا شوې صرف شوار وکړي نن ورځ موږ تاسو وینو چې روزمره هم دا خبرې کوي چې د افغان د میرمنې سره موږ استو موږ به دوی سره همیشه مرسته کوو خو متاسفانه د دوی خبرې هم په شوار باندې را ګرځېدلې لکه د فیلی واکمنې غونډې نه په خبرو باندې څوک باور کولای شي صرف هم خبره د وی کړی هغه د رسانه خاطر باندې چې ځان ته یو کړی تر واخلي بغیر د غیر د
اساس پان باندې کده برخې ته تمرکز وکړو د غزوانان چې اوس بریالي شوې دي په پانتونونو کې د دوی لپاره هغه توقع چې ورنه کېدلای شي چې دوی لکه په پرمختللو سیستمونو برابر زده کړې وکړي ستاسې په ان باندې اوس به د امکانات وي چې دغه ځوانان اوس خو بریالي شول څه په پوهنتونونو کې زده کړي
ګوري زموږ تاسو دغه الکان چې وخت غواړي چې تعلیم وکړي هغوی په خپل کوشش کوي خو د کوشش د څنګ سره مواد هم ډېر زیات مهم دي چې دوی تعلیم دپاره به هغه مواد چې ضروري دي او هغه زده کړه چې ضروري ده چې دوی ته ورکړ شي زده کړه خو معلم درکوي زده کړه خو ته کتاب ته ضرورت لري ته خو مواد ته ضرورت لري ته خو هغه وشي کړی چې هغه د پوهنتون ته چې رسېږي ته باید وشي کړی چې څېړنه وکړي آیا دغه څه دي چې فعلا به زموږ تاسو د شاګردانو پر برخه بشي زما په نظر سره چې کېدای شي چې ډېره به ستونزمنه خبره زموږ تاسو د زده کړې کسان اکثره ټول د هیواد نه ورسته بلې چې د موقع ته برابر شي وزي د هیواد نه نو دا شاګردانم چې دي زموږ تاسو کوشش وکوي چې زده کړې وکړي خو زه فکر کوم چې کچته معلمینو نه نیولې تر شاګردانو پورې موقع ته برابر شي د هیواد نه غوړي وزي او دلیل هم دا دی چې غوړي زده کړې وکړي دوی پرې باندې پیږي چې موږ سبا ورځ په بهترین پانتون کې موږ درس وایو په بهترین نمرو باندې راخلو آیا موږ به وشو کړی چې بیا دمدغې حکومت په چوکات کې موږ خپل ځانونه وشو کړی چې ووینو آیا کولای شو چې د خپل د هیواد سرنوشت لپاره به موږ سبا ته کار وکړو او خپل هیواد په ګډه باندې سره جوړ کړو صرف دغه نامیدي ده چې موږ تاسو الکانو ته هم ورپه برخه شوې ده نن په وزارتونو کې په ټیټو چوکیو کې موږ تاسو ځینې کسان لرو چې د مخکینی حکومت نه به ځینې کسان د مجبوریت نه به کار کوي خو په لوړ چوکۍ باندې موږ تاسو وینو چې یو متخصص موږ تاسو نه لرو دغه متخصصین چې څه وخت د پانتونونو نه راخلاصي کیږي خو به حتما زده کړه کړي په یو تخصص به په یو برخه کې اخیستي آیا دوی به کولای شي چې په خپل تخصص باندې دوی کار وکړي نو څه فکر کوم خبره ستونزمنه شي کېدای شي چې موږ تاسو هم دغه مسلین چې نن ورځ ډیر خوشاله دي هیواد په منځ کې غوړي پاتې شي خو کوم موقع ته برابر شي زه فکر کوم چې دوی به هم سبا ورځ هیواد نه بوځي بیرون ته او بل چرته به کوشش کوي چې هلته خپل هغه درسونه
منانه کور ودان تاسو به تر وګرځم غلی پاتنګ اوس په ورشو د کانکور هغه ګډونواله چې دوه کال پاتمه پات شوې ده چې دوی وکول شي کانکور کې ګډون وکړي خو چانس ورته نه ورکول کیږي دوی دوه کال وړاندې د دولسم ټولګي نه فارغ شوې ده سلسله جان سره د ټلیفون نه فکر خو وسل ده سلسله جان تاسو مخرغ لا ستړي بشي مخکلي دینې چې تاسو د احساس پړه لا تاسو په تم چې دا غپایلې اعلان شوې تاسو سره ولې احساس درلودل یو واسه غوړم د سکال د کانکور د عمومي اول نمبر چې محمود نومي یو د فراه ولایت وسیدون کې دی 3950 نمرې واخیستل او د کابل ته پونځي ته کامیاب شوې دی دا اصل کې د فراه ولایت د قلایزالو سالي وسیدون کې دی او د روج فراه ل لسی فارغ شوې دی تغه د خبرې و برخه اخلم چې پرونی مکسره کړې وي دا ځوان وای چې د به په ټولو څلور ساعتونو کې شپږ ساعت درس ویلی او په ټولو مزامینو تمرکز درلود چې هغه زده کړي. همدارنګه د کورنۍ په اړه یادونه کړې ده چې څلور ورونه دي او درې خویندې لري. سلسله جانې، اوس تاسو ته راځم، تاسو راته وایي دغه دوه کاله تاسو په تمه پاتې شوي یاستئ چې کانکور کې ګډون وکړي، خو هر کال ستاسو نه دا چانس اخیستل کیږي. دغه دوه کالو کې څومره ځورېدلې چې نشي کولای کانکور کې ګډون وکړي او هر کال دغه نتایج اعلانېږي او ته وینې چې ستاسې همغه همدوره هلکان ځي پوهنتونونو کې شاملېږي، که په هر ډول لکه مخکې ډیوجان اشاره وکړه چې کېدای شي درسونه هلته ښه نه وي، آینده روښانه نه وي، خو دوی ځي کامیابیږي. ته چې دا وضعیت ګورې، په زړه کې دې څه راګرځي؟ څومره سختې دې په دغه دوو کالو کې تېرې کړې دي؟ او تا چې کله غوښتل کانکور ته مدګي ونیستې، څو ساعته دې درس ویلې؟
زما به د کانکور د مدګي لپاره دوه کاله درس ویله، تر څو دوه کولی شم چې خپل خوښې پوهنځي ته راشم او خپل تحصیلات پرمخ یوسم او خپل تحصیلات په سمه توګه ترسره کړم او خپل وطن خاورې ته خدمت وکړم د زړه له کومې، د زړه تله. خو کله چې ما پوهنتونونه بند شو او موږ نشو کولی چې خپل درس ته ادامه ورکړو، خپل امتحانونو ته ورکړو، زموږ ډېر هیلو خاورې سره یو شوې، زموږ ډېر امیدونه، زموږ ډېر ارزوګانې نیمګړې پاتې شوې. موږ هم اوس هم د دې امید لرو، د دې تمه لرو چې ورځ به زموږ دا هیله پوره کېږي له خیر سره. او موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه هم لرو چې دا یو ټولنه چې ده ښځې ته ضرورت لري، بې له ښځې ټولنه هېڅکله پرمختګ نه شي کولی. یو ښځه ده چې کور زیږوي، یو ښځه ده چې ټولنه زیږوي. که یو کور کې ښځه نه اوسي، هغه کور بې کور نه دی. همداسې د ټولنې مثال هم دی چې یو ټولنه کې یو ښځه ونیسي، هغه ټولنه د پرمختګ وړ نه دی. او موږ نشو کولی چې په دې ټولنه کې پرمختګ وکړو. نو زموږ هیله دا ده چې پوهنتونونه بېرته شروع شي، مکتبونه په د نجونو په مخ پرانیستل شي، د کانکور ازموینه واخیستل شي، تر څو هغه نجونې چې د کانکور په تمه دي شپې ورځې درس وایي، کوښښ کوي، زیار باسي. اوس هم آفرین ورباندې چې دی د سره د بندېدو سره د دې مشروطي دو چې دغه دوه کال درې کال کې دوه کال کېږي چې په تمه تمه درس وایي، بیا هم
سلسله جانې تاسو راته د خپل ځان په اړه وایي، تاسو د ورځې څو ساعته درس ویلې؟ په دا کانکور چې دوه کال کېږي تاسو امتحان نه شئ ورکولی، څو ساعته دې ورته درس ویلې؟ او د انګېزه له کومه کوي دوه کاله په تمه یې څنګه کوشش کوي چې بیا هم درس وایي؟
زما خپل ژوند چې ده داسې ده چې ما باید شپې دوه ساعته خوب کوله، شپې دوه ساعته خوب مې کوله، شپې به مې درس ویله، ورځ هم په ماندګي او کورسونو کې مې تېروله. نه و چې زه به خپل کورنۍ سره کښېنم، د غرمې ډوډۍ، د ماښام ډوډۍ، د سهار ډوډۍ، ما به هلې ځلې کولې تر څو خپل هغه هدف چې مې درلوده، هغه نمرات مې چې غوښته، زه باید طب پوهنځي کې کامیاب شوم، په ښه عالي درجه کې کامیاب شوم. ما د هغې لپاره ډېر کوښښ وکړو. اوس هم امید او تمه لرم چې ورځ به شروع کېږي. اوس هم مې درسونه نه دي پرېښي دي، درسونه مې شروع کړی دی، درسونه وایم. اوس هم چې ورځ له خیره به د نجونو پر مخ هم ده سیستمونه دا دروازې پرانیستل شي، تر څو موږ د کانکور امتحان ورکړو او په کانکور کې بریالي شو. او پاتې شو د هلکانو خبره. هلکان هم زموږ د ټولنې یوه برخه ده چې پرته د هغوی نه کېږي. نو موږ هغوی ته هم خوشحاله سو چې کوم یو کامیاب شوي دي، هغه د کانکور عمومي اول نمره. موږ هم غواړو چې هماغسې کوښښونه هم کړي دي، هماغسې اول نمره شي، د خپل هېواد، د خپل کورنۍ، د خپل ټولنې سرویاړې اوسو، سربلندې شو. چې یعنې داسې یو هموطنوال شته چې کولی شي چې دی حتی ورسېږي، چې خپل ټولنې ته داسې نظر او داسې خدمت وکړي. نو خپله مې
لنډ کدام راته ځواب کې د کورنۍ ملاتړ در سره په دې برخه کې څومره ده؟
د کورنۍ ملاتړ مې شکر الحمدلله د پلارجان ملاتړ مې دي، دا د مورجان مې، کاکاګانې مې دي، ماماګانې مې دي، په دې بخش کې راسره د زړه له تله کوشش کوي. که پلار مې ده راته د هېڅ نیمګړتیا نه ده پېښې، که ورسره وای که نه وای، ځان کوښښ کړی و د مالیات مقابل کې او ما ته برابر کړی دی تر څو زه خپل تعلیم ته سرته ورسوم، یو ځای ته ورسېږم او د هغې لیارې او په دې بخش کې ما کورنۍ ډېره سره همکاري کړې او ډېره ورنه منندو یم. هم
مدنه کور ودان ژوندې اوسئ سلسله جانې چې راغلې او خپله غوښتنه دی چې د طالبانو له حکومته دې درلودله او دا چې تاسې څومره کوشش کوئ او په ټولو څلېرویشت ساعتونو کې تاسې ډېر وخت درس ته ورکوئ، خپلې تجربې او خپلې غوښتنې دې شریکې کړې. کور ودان صدف جان هم راسره دا د دوی نظر به هم واخلو. دوی هم په یولسم ټولګي کې وو چې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. صدف جانې تاسې ستړي مشې، په خیر راغلی. صدف جانې که تاسې راته وای که چیرته ښوونځي نه وای تړل شوی تاسې به اوس د پانتون اول صنف کې وای؟ غالباً زه سم نه وایم، تاسې مې بیا صحیح کړئ. اوس چې کانکور ازموینې اعلان شوي دي، تاسې څه احساس درلوده؟ هلکان کامیاب شو پانتونونو ته به ځي، خو نجونو پر مخ د پانتون دروازې تړل شوي دي، احساس په اړه دې راته وایه.
سلامونه احترامات تاسو ټولو ملګرو ته چې زموږ راوري.
وعلیکم السلام.
هو بالکل، همدا یو لسن سنس وو چې کله د مکتب دروازې وتړل شي هماغه رنګ چې زموږ روحیه ماته شو، زموږ هیلې دا دروازې زموږ په وړاندې وتړل شي، هر هغه ارمان چې زموږ په زړه کې وو هماغه څه پاتې شو. نو ډېر بد احساس وو هماغه ورځ، تر یو میاشت پسه هم موږ ته ژړا راتلل. همدغسې زړه به م بار بار ماتېدو د دې خبرې په یادولو سره چې مکتبونه وتړل شو، لیکن تر اوسه هم موږ بیا هم خپل هغه ارزوګانې همداسې نه دي پرېښې. کوشش په کور کې د باندې درسونه وایو، نور کورسونه کې، چې بیا هم انشاءالله کېدای شي یو ورځ که بیا مکتبونه پرانستل شي بیا هم موږ کولای شو چې خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو غوښتنه بار بار هم دا ده چې دوی دې ته د مکتبونه خلاص شي.
اوس په کوم برخې کې درس وایي؟ اوس خو مکتبونه بند دي، کورسونو ته کوم برخې ته اجازه درکوي چې لاړ شي هلته درس ووایي تاسې؟
مونږ خو کورسونه هم سره تلو، لیکن اوس چې دی ډېره فوکس مونږ توجه چې د مدرسې پلان دا رنګ انګلش او نور مضامین چې موږ غواړو د کانکور لپاره هم اماده کړو. لیکن هغه هم متاسفانه زموږ روحیې یو ځل بیا هم دی ماتې کړې چې کله د کانکور امادګۍ لپاره اجازه راکړه، لیکن امتحان کې مونږ ته د ګډون حق نه کړل دی. لیکن بیا هم مونږ خپل درسونه ته ادامه ورکړی. کور کې هم ټول مضامین هر څه راځي، یا هم کیمیا دا هر څه موږ وایو، او دارنګ مدرسې کې تفسیر ترجمه دا هم مونږ مخکې هم کولو، او اوس چې وخت برابر شوی خو بیخي ډېر زیات وخت ورکوو.
دا چې هلکان پانتونون ته کامیاب شوي دي او تلا تر اوسه یا په ټوله کې نجونې لا نه دي بریالۍ شوي چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا کانکور ازموینې ورکړي یا پانتونون ته لاړ شي، دا وضعیت چې وینې څه ډول په زړه کې د څه را ګرځي هغه راته ووایه؟ څه فکر کوي چې دا ولې دا موږ سره داسې کېږي؟
وختن ډېر بد احساس دی، لیکن هغوی ته بیا هم خوشحالي کو زموږ غرونه دي، زموږ وطن پرې جوړېږي، زموږ وطن ته خدمت کوي خپل کورنیو ته. لیکن بد احساس دا دی چې ولې که هغوی دې جامع کې ژوند کوي، د دې وطن اولاد زموږ هم یو، لیکن دوی ولې موږ ته کله چې اسلام موږ ته دا اجازه راکړې ولې نه شي راکولی، کله چې اسلام موږ ته هر حق راکړ دوی ولې نه راکوي؟ نو ډېر بد احساس لرو، ځکه دوی بیا هم زموږ روحیې ماتې کوي. هر زموږ یو ګام اوچتو دوی بیا هم زموږ لاره کې راځي.
مننه مننه کور ودان صدف جانې، ژوندی اوسې چې وخت دې راکړو راغلی او خپلې خبرې دې راسره شریکې کړې. غلی حقپال تاسې ته راځم. سربیره پر دې چې نجونې اوس ښوونځیو ته نشي تللی، پانتونونو ته نشي تللی، کانکور کې ګډون ونه کړو، یو بله مسله چې په افغانستان کې راپورته شوې ده، دغه د دینی مدرسو موضوع ده. صدف جانې هم ورته اشاره وکړه چې دوی ښوونځي ته نه ځي یا د انګلیسي کورسونو ته ځي یا ځي مدرسو کې هغه خپل درس ادامه ورکوي. ستاسې په اند باندې مدرسې ته تګ یا هلته زده کړه کول څومره د ښوونځي هغه خلا ډکولی شي؟ اوس رپه څنګ کې ستاسې په ان باندې د دومره مدرسو جوړېدل او هلته په دې اندازه باندې د نجونو تک عواقب به یې څه وي؟
چې مخکې د دې نه چې ستاسو د سوال ځواب ته راشم، زه غواړم چې د سلسله جانې او د صدف جانې په خبرو باندې یو تبصره ولرم. هغه دا چې دوی باید په دې باندې پوه شي، او مونږ هغه کسان چې خلان افغانستان کې ناستو، کله چې د دوی خبرې اورو، د دوی د خبرو سره د دوی هغه زړه ورتیا چې دوی مونږ ته ښایي، هغه مقاومت چې دوی مونږ ته ښایي، یعنی واقعا په هغه وخت کې چې مونږ ګورو چې افغانستان په تیارو کې دي، بیا هم مونږ ته یو د هیلې ترک دوی را کار کوي، یعنی چې دوی هر یو وویل د خپل کورونو څخه چې څنګه د دوی کورونو کې بیا هم د دوی اتاغه نارینه څنګه دوی حمایه کوي. یعنی معلومیږي چې افغانان د افغانستان خلک پرته له دې نه چې طالبان او نور د کلچر او د فرهنګ مسایل مطرح کوي، اکثریت د علم دپاره د زده کړې دپاره لیوالتیا لري او تږي دي. نو رازم ستاسو خبرې ته چې د دینی مدارس او دینی مدارس یو ډېر مهم مسله ده چې ډېر لږ خلک پرې غږیږي، او دینی مدارس سره سره که تاسو دغه د تعلیمي نصاب کې چې کوم تغییرات راغلي ده په دې اخیر وختونو کې، دې ته که تاسو متوجه شئ دا خپله ډېر ښه عواقب افغانانو ته نه لري او د ټولنې پرمختیا ته نه لري. تاسو ګورئ چې په دې نصاب کې مثلا د جهاد د بیگانه او یا دغه کسانو چې مسلمان نه دي یا فرض مثال د نور هیوادونو دي، د دې په ضد مثلا یو نفرت او یا مثلا د تاریخ حذف کول، کثرت ګرایی چې باید په یو ټولنه کې وي، یا مثلا تاریخ باید غیر د تعصب عادلانه باید قضاوت وشي، مواد خلکو ته باید د ساينس مواد خلکو ته ورکړل شي چې دوی باید زده کړي وکړي. یعنی بالاخره د تعلیم یو دلیل دا ده چې خلک باید هغه په آزاده توګه د دې وړتیا ولري چې دوی ټولنه بررسی کی او د ټولنې د ښېګړې لپاره د اصلاح لپاره باید لارې پیدا کی. او کچیرې په داسې یو نصاب کې چې هغه ډېر بند نصاب وي چې دکته شي د یو رژیم لخوا، نو هغه ټولنه کې چې هغه مدرسه وي او هغه پوهنتونونو کې مونږ ولیدل چې هغه خبر چې د کابل پوهنتونونو ته د پاکستان څخه هغه استادان چې په دینی مسایلو باندې وارد دي راځي او دلته زده کړې خلکو ته ورکوي، ولې مونږ ډاکتران د پاکستان څخه نه غواړو، ولې مونږ ساینس پوهان د پاکستان څخه نه غواړو، مونږ د ټولنې د پرمختیا لپاره ډاکترانو ته ساینس پوهانو ته او عالمانو ته ضرورت لرو، نه دینی علما ځای خپل هغه دین د فکر کوم چې په ټولنه کې خپل ځای لري او عصري او ساینسي علوم خپل ځای لري. مونږ تاسو د حقانی دغه کتاب چې دوی نشر کړی دی، د دوی د وزیر د عدلی د دوی دا کتاب تاسو ولولئ، په دې کې دوه مشخص خبره دوی کوي. یو وایي چې د ښځې رول په ټولنه کې په کور ده او دوی باندې الزامي نه ده تعلیم، باوجود له دې نه چې هغه مونږ ګورو چې بعضی مقامات د طالبان وایي چې نه تعلیم مهم ده، خو دوی وایي چې نه نقش دوی په ټولنه کې په کور اصلي نقش ده. له بلې خوانه وایي چې عصري علوم ساينسي علوم الزامي نه دي، تاسو صرف باید دینی علوم ترلاسه کړئ. او هغه کتاب ډېر مهم ده چې هغه د طالبانو د ایدیولوژي د فلسفې پلار دی فعلاً، او هغه شی چې په دغه کتاب کې لیکل شوی دی او هغه شی چې دوی په عمل کې دوی تطبیقوي، او که په خبرو کې د نړیوالې ټولنې او یا د خلکو دپاره دوی یو څه اظهارات کله کوي چې ولا یو څه فرهنګي ستونزې دي، یو څه تخنیکي ستونزې دي، او نه پوهېږم مونږ برابرو دا مسله، او نه پوهېږم چې یو څه وخت ضرورت لري. نو په دې اساس یعنی واقعاً په دې باندې باید مونږ پوه شو چې دغه موضوع سره باید افغانان ځان چمتو کړي، د دلایل د مختلفو لارو لخوانه باید دغه دې ته اجازه ورنه کړي چې د دې نه وضعیت بدتر شي. او د مدارسو لاره زه نه پوهېږم چې خلک څنګه به ونیسي، خو یو لاره به یې دا وي چې که چیرې دوی مدرسو ته ځي خو د مجبوریت لخوا نکز ویزی، اوس مونږ ولیدل دغه مدرسې چې په پاکستان کې ول دغه د مجاهدینو څخه د خلک چې ولادل پاکستانی مدرسو کې درس وویل، دغه څخه درس طالبان یو شی مونږ ته په میراث پاتې شو. نو که دا مدرسې ډېر په افغانستان کې نور هم چې په زیاتېدو دی زیات شوي دي او نور هم وي، نو زه یعنی ډېر نه غواړم چې خلکو ته مایوسیت او ناهیلي وښایم، ځکه چې افغانان خپله خودلی دي چې دوی افراطیت او تشدد اصلا که تاسو لاشي تاریخ ته او مطالعه وکړي، خصوصا په پښتنو ټولنه کې اصلا نه وو. مونږ دیندار خلک آستو، مونږ خو د تشدد او 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 افراطیت لکه دغه انتحاریان چې خوشول اصلا داسې یو شی ځان وژنه د افغانستان په تاریخ کې، د اسلام په تاریخ کې اصلا یو قتل دی، یو جرم دی، یو نابخونکي ګناه ده. نو افراطیت نه وو، افراطیت د هر ځای څخه چې راغلی دی باید دې سره د مبارزې لپاره باید لاره پیدا شي او د دې راتلونکي څخه نه بولم قدم د مبارزې څوک دی دی
مننه کور ودان غلی حق پال تاسو به تر وګرځم. فکر کوم چې دا غلی پتنګ غړي کې یو څه ستونزه لري، وربه شو مکسره بل متعلم شته د دوی خبرې باورو. بانو زرافشان شما هم خوش آمدین، تشکر از اینکه وقت گذاشتین. شما کوتاه بگوین نتایج کنکور اعلان شد، چند سال میشه که شما منتظر هستین و زمانی که نتایج اعلان شد از احساساتون با ما بگوین.
سلام با شما و همکارانتان، تشکر از شما همچنان که تو وقت گذاشتین که احساس دخترای افغان در راجع به نتایج کنکور بشنه. اول از همه یک تبریکی خواست در کانوان 1402 که تونستن های امسال باشن و موفقیت بیشتر باشن خواهانستم. حس خودم و حس دخترای افغانی که از سنف اول تا با سنف 12 تلاش کردند و درس خواندند و تنها هدفشی بود که به پوهنتون را پیدا کنه، بعد از سپری کردن 12 سال میخواست به بهترین دانشگاهی که دلخواهش است را پیدا کنه. ولی دخترها در وقتی که ثبت نام کردن اینا با شور شوق ثبت نام کردن که یعنی میتونن در امتحان کنکور ثبت نام کنن چند ماه پیش، ولی پیشا پیش از امتحان به اینا خبر آمد که هیچ دختر افغانی نمیتونه به امتحان کنکور ثبت نام کنه، اشتراک کنه و ورود امتحان شده نمیتونه، که واقعا یک خبر جگرخوننده و جگرخون کننده و مایوس کننده بود و کاملا تمام دختران افغان به انگیزه شدن و این واقعا خیلی دردآور است.
زرفشان روزانه چند ساعت درس میخوندی پیش از اینکه این خبر را بشنوی؟
صدایتان درست نامد.
فعلا مشنوین. پرسش ما این بود که شما قبل از اینکه خبر را دریافت کنین که شما نمیتونین در کنکور اشتراک کنین، روزانه چند ساعت درس میخوندی و میخواستی به کدام فاکلته بری؟
من خودم روزانه حدود 4.5 ساعت میخوندم. مثلا با وجودی که درس های انگلیسی بود، هم انگلیسی میخوندم و همچنان آمادگی کنکور را پیش میبردم و فاکلته دلخواه مطلب مذهبی بود که میخواستم حتما بالای 330 نمره بگیرم و بتونم به مذهبی و بهترین دانشگاه را پیدا کنم و به اهدافم و رویاهایم میخواستم به واقع تبدیل کنم، که متاسفانه وقتی که دخترها را از امتحان کنکور نماند و پارسال از کورس ها و مکتب ها را برایشان بسته کرد، بعدش من خواستم امتحان تفل را سپری کنم که بعد از اون متانستم موفقانه امتحان تفل سپری کنم. و ولی حال هم که من با وجود تافل هم دارم، بازم نمیتونم که شهادتنامه ما بگیرم و طالبا یعنی امارت اسلامی نمیمونن که من شهادتنامه ما بگیرم. خلاصه از هر طریق دخترها را به اهدافشان نمیمونه برسه.
شما نمیتونین یعنی به اسکالرشپ اپلای کنی یا برین به خارج از کشور درس بخونین؟
بله هم دقیقاً به هر اسکالرشپی که میخوایم اپلای کنم اونا اول شهادتنامه رو میخوان، که متاسفانه شهادتنامه نمیتونن به دخترایی که همین پارسال 401 فارغ شدن. دیگه این واقعا شرایطش غیر قابل تحمل است.
دیروز که نتایج اعلان شد و دیدین که یک از اول تا آخر همه پسرها کامیاب شدن، خودت چه احساس داشتی؟ از همون لحظه برام بگو.
وقتی که دیدم همتو برام مسیج آمد که نتایج امتحان کنکور اعلان شده، رفتم دیدم. واقعا وقتی که دیدم محمود، عباس، عبدالبایی، سینا همگی اول نمره و دهم نمره در لیستایشان را دیدم، واقعا یک حسی آمد دارم که چرا نام دختران نیست در بین اول نمره و دوم نمره و سوم نمره، و واقعا یک حسی خیلی بد داشتم که گریم گرفت چرا دختران نتونستن در این امتحان شرکت کنن، نتونستن بهترین های کنکور سال 1402 باشن، که این نه تنها مرا گریه گرفت در او حالت، تنها حس میکنم که تمام دخترای افغان، تمام کسایی که به کنکور فکر میکردن همی که یک حالت بهشان پیش آمده باشه یا گریه کرده باشن یا خیلی جگرخون شده باشن.
کوتاه برم بگو خواسته چه هست و در این شرایطی که فعلا قرار داریم تمام دختران افغان چی سبب میشه که انگیزه بگیری؟
راستش بگویم امارات اسلامی او قسم شرایط را آورده که دخترای افغان حاضر است مرز نسبت به زندگی کردن تحت تسلط طالبان ترجیح میتن. اگر هم اگر میتن شاید 20% دخترای افغان یک تصمیم را دارن، قسمی که ما هم اگر ما میبینیم که حتی امار خودکشی در چنین شرایط طالبانی بیشتر شده. و دیگر خودم چی با انگیزه ما میشه؟ خلاصه تنها راهی که برای خودم نه برای تمام دخترای افغان به خودم امی نمره یا اسکور توفل هم است که به امی تنها امیدم امی است که شهادت نامه بگیرم. اگر بانند که بگیرم شاید بتانم یک اسکالاشیب خوبتر بگیرم، ولی من به خودم به تمام دخترای هموطنم دلم میسوزه برشان که چرا این حقشان نیست که در خانه بشینن و موفقیت بچه ها را ببینن که اونها نمرات بلند گرفته و اول نمره شده. این حق دختران نیست. من تنها به خودم شاید یک چانس دارم یک اسکالرشیپ شاید گیرم بیایه، ولی به دخترهای هموطن هم چی میشن که واقعا دیگه یک حالت خطرناک است. بله
تشکر، زنده باشین ظرف جان جان که وقت گذاشتین آمدین صحبت کردین خانه تان آباد. ایوا بل متعلیم بم رواخ لو چه دوی هم دیر پتما پاتی دی شبانه دیو لسم طولگی زدکون که دو دوی هم غالبا چه دو کالکی گی پا کور ناسته دو زدکلی نشی کواله که چیر دوی هم خوانزی تطلاله فکر کم چه دوی بم پانتون تکامی بشوه ده پانتون پاول سنف که با شبانه جانی تاسیم ستری مشه بخیر اغلی لن رتا وای پرون ده کانکور از موین اعلان شوی او تحصیل پا مغی و لسم طولگی که هسته دو کالا کی گی لن دیرا تا احساس وای پرون رزر بانه چنگ تیره شو.
سلام نت تا اغلی سیالا و درنو آوریدون کتا واقعا چه پرون رز دیرا سخت و رز بانو دا چه دا دویم کال شو چه انجونی ده کانکور لاز موین سخه محروم شوی نوشادی انجونو هیلی سره یواز داشته نه چی زون نیمات شد هیل ایمات شوی یعنی شاید پی یو دا زره زهنی طول یو شکنجه شوی بی چی ویری دل دست نده چی شاید انجونی دا ای چوک وای که انجونی دا لکانو یا دا سره و پا موفقیت بانی پا تورت وای پا ترقی بانی خپکی نه دست نده اگوی زمو گرو ندی زمو پلارو ندی زمو گراتون که ده اما دلت زمو حقم شده زمو سهمم شده. نو واقعا پر اون دیر سخت او رز وده چی کانکور که صرف لکانو ونده در لو دا انجونی هم دست پا کور و ناحیلی نسته وی.
شبانه جانی تا چه غوخته لینده که چه کارشی و کار ورده که نه انگیزه لمنزد للی؟
اولا ما خود اول نگوشتل چه خبریاله شما ووس هم ورده کار کوم ترسو چیزه یعنی ترسو چیز میتر واسه کیگی او کار به هم ورده کوم.
لند را تو ویا ووس محل پا چه دست کارونو بنده بخته چه وکوالشی تا هدف تا ورسی لکن نو روز دکون که دوانه وکرش دوی کورسونو تزی یا مدرسو تزی تا دسته چکی؟
مدرسی و کورس خوب زه هم زم خو زکه ما وقت که یو رادیو سره کار کرو دا غیر نه هم زه یعنی بیر سب کور پاتیش ولم یعنی اغا هم یعنی اغا زکی زنیستون زیوی چیز باید کور تراشم نو اغا زنه هم نهیلی شوام کور که ناسی نور بچه و کرو که وش رو هم پا درد نخوری که چیخی و هم پا درد نخوری کار تو والی چو که ناوری نو پا دست دایی که چیخی و کرو وش رو یا چه تا فریاد و کرو چه اغوی هم نرانده دی نکانه دی خوب یا هم نموگ وینه و نموگ زموگ غاگ آوری.
در زیاد مدن کور و دان شبانه جانه چی راغلی و دزل درد دلی مکسر شریک رو هیلو منده ایم چی و رزوه کوله شی پا افغانستان که تکره خبریاله شی او لاو زلیگی پسی کور و دان خیلی پتنگ تاسی در ازم تاسی دیده اینجونو خبری واوری دلی دزل درد مورت واوری دل پا طوله که پرون د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر هم خبری کړی دی او د هغه هیئت سره چې د اسلامي همکاري او سازمان ورغلې دی به یو ځل ژمنه کړې ده چې دوی تر څو چې دغه محیط برابرۍ باید افغانان صبر وکړي او زغم ولري. ستاسې په اند باندې دغه صبر او زغم څومره به افغانان ولري او څومره به خلک دوی له خلکو دغه صبر غواړي یعنی څو کاله دست تاسی پان بانده چوم رزمان گیره ده؟
فریده جان خواهی دو که جزمه وقت داسته در شی بلکه
لسیار
بلیو اول خو واقع زمگه داسته در کل اینجونی چه دلت خبری وکرلی چه دی چوم را دو امید نه داکی دی او پاین علت که چوم را دوی نو امیدونه و راستر بلی خستل کی گی چه ده خبگان زایده خصوصا نغا کسانو چه از دکر در دیر زیاد اترام لری یا پدرانستر گورده گوری دوی ده زرنم گ خدای دیو که چی داغ آلات پا افغانستان که بدل شی او نوی پالسیانی را شی تاسو دیز غم نخبره وکر افغانانو همیشه از غم چه خبره دیر مگه تاسو او سیلمان خلق استو او سیلم همیشه کرده گوره دیر کم هیوادونه پر ناره که پیدا کیدی تلویخ کالا جگریوی بیا هم کوشش کوي لاټه کوي چې څنګه په خو باندې ودری وو څنګه د خپل هیواد لپاره کار وکړو څنګه خپل ځانونه چیرته ورسو نو زموږ تاسو افغانان ډیر تکړه خلک دي خدای چې فعلی واکمنه دوی نه غواړي چې تاسو صبر او حوصله وکړی یا صبر او حوصله خو زه فکر کوم چې افغانان همیشه کړی دا خو څه وخت چې به خبره تعلیم درازي تعلیم کې زه فکر کوم چې صبر ته ضرورت نشته دی موږ تاسو مسئولین لرو مکتبونه لرو معلمین لرو هر که په افغانستان کې لرو زنه پیغام چې ولی دوی صرف د مکتبونو دروازې نشي کولای چې راخلاص کړي دوی که چیرته غواړي چې د میرمنو په سر باندې یا د نجونو په سر باندې خپل هغه تاثیر غواړي چې پرېږدي یا خپل هغه سیاست غواړي مخته بوځي دوی کولای شي چې بل څه را مخته کړي خو نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر یو چارواکی دوی چې راځي هر یو داسې چارواکی نه را پیدا کېږي چې دوی وایي چې والله تعلیم ښه شی دی ښه شی نه دی ټول همدا خبره کوي خود دې څنګ سره به کوم شی چې دوی په عمل باندې رسوي هغه د موږ تاسو لپاره د منلو لوړ خبره نه ده همدغه نجونې چې اوس دلته وغږېدلې یوه غواړي چې خبریاله شي بله همدا رقم غوښتل چې زده کړو ته خپله ادامه ورکړي غواړي چې یو چیرته په پوهنتون کې درس ووایي خو دغه امید دوی نه خښه همدا رقم په پلاکو نور نجونې دي په افغانستان کې چې همدغه رقم امید لري نو زه واقعت زه نه غواړم چې دغه نجونې امید خپل د لاسه ورکړي په افغانستان کې همیشه دا رقم هغه راغلی دي سیاست راغلی دی چې د هر یو چې راغلی دی د چوکۍ په زور باندې کوشش کړی دی چې خپل سیاست مخته بوزي او بیا اکثره وخت متاسفانه زموږ تاسو نجونې د دوی ښکار شوي دي
خلی پتنګ تاسو نم لنډه دغه پوښتنه کوم پرون تاسو هم دا پایلې وکتلې او حتمن تاسو د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت کوئ د نجونو ته کار کوئ تاسو څه ډول احساس درلوده څه فکر مو کولو او کله مو چې دا پایلې وکتلې سربیره پر دې چې هغه کسان چې بریالي شوي دي دوی هم افغانان دي او په افغانستان کې کار وکړي او د افغانستان راتلونکی ده خو په ټوله کې د ښځو د حقونو د یو فعالې په توګه باندې د افغانستان آینده دې څنګه تصور کړه
ګوره اول خو د الکان د پاره د زړه له کومې ورته خوشحاله شولم زه اصلا فکر کوم هر څوک چې تعلیم کړی وي په دې باندې پوهېږي هر څه چې زحمت یې ایستلی وي ورځ تر بلې مثال کوشش کړی وي چې درس ویي لکه تاسو هغه اول نمره وښودله چې شپاړه ساته به یې درس ویله نو هغو ته واقع د زړه له کومې ورته خوشحاله شولم او هیڅ وخت دا رقم یو احساس ما پرون ونه کړله چې والله د ګناه به د دغه الکانو وي ولې صرف الکان شته ولې نجونې نشته دي خو زموږ غوسه زموږ تاسو خپلو رهبرانو ته راځي زموږ تاسو هغه ناکامو رهبرانو ته راځي چې ولې زموږ افغانان یا افغانستان دغې حالت ته ورسېدل ولې سم سیاست ونه شوه کړی چې دوی وکړي چې نن ورځ زموږ تاسو نجونې د دوی د همدغې خراب سیاست د خاطره نن زموږ نجونې په کورونو باندې ناستې دي نشي کولی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي غوسه مې په فعلي واکمنۍ باندې راتلله کار مې دې ته راتلله چې ولې په یو نړۍ کې موږ تاسو نن اوسېږو چې په ټوله نړۍ کې نجونې درسونه دی خو صرف و صرف افغانستان دی چې نن ورځ انجونې بی برخه شوي دي همدغې تعلیم نه خصوصا هغه کسانو چې همیشه ټول عمر یې زده کړې ته ورکړی وي هغوی په دې ارزښت باندې پوهېږي چې دغه یوه ورځ هم تاسو د زده کړه د یو ځوان نه راواخلئ چې هغه هم په هغې پروسه کې وي چې د مکتب نه راخلاصېږي به دي پوهنتون ته تاسو په دې کې په دغه وخت کې تاسو دوی په کور کې کښېنوئ تاسو هغه خپله ټولنه ورځ تر بلې ټمباله کوئ هغوی سبا ته که هم غواړي چې راړ شي تاسو هغه قوت چې یا هغه جذبه چې په انسان کې وي تاسو هغه جذبه ورنهاخلئ نو دغه څه وو چې واقعیت ناامیدي زه فکر کوم چې زموږ تاسو افغانانو نجونو ته چې په افغانستان کې وي زه په دې باندې یقین لرم چې خپل ورونو ته به ډېرې زیاتې خوشحاله وي خو په عین حالت کې لکه دلته خور چې ووایي چې زموږ ګناه څه ده چې موږ ښځې یو آیا زموږ ګناه همدغه ده چې موږ ښځې یو چې تاسو موږ په کورونو باندې کښېنولي یاست آیا موږ همدغه استعداد چې هلکانې لري موږ یې نه لرو آیا همدغه استعداد
چې انجونې په اروپا کې لري په افغانانو کې نشته دی. زموږ تاسو افغانانو انجونې ثابته کړې ده، ګورې د رابطه ټیم نه رانیولې همدا رقم زموږ تاسو اول نمره به اکثره وخت انجونې کېدلې همدغه کانکور کې. خو نن متاسفانه زموږ تاسو همدغه برنمرګان ټولې په کورونو باندې ناستی دي او هغوی نشي کولی چې په دغه امکانو کې برخه واخلي او دا یو سالمه رقابت وه چې دوی کولی شي چې د هلکانو سره پکې برخه واخلي تر څو دوی وشي کړی هم لیار را پیدا کړي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
مننه کور ودان. اغلی حقپال لنډ تاسو راته وایي هغه نجونې چې په دغه تیر دو کلونو کې په کانکور کې ګډون نه دی کړی او نه دی توانېدلی چې پانتونون ته لار پیدا کړي، که لار پیدا هم کړي هلته د پانتونون دروازې تړلې، هلته د ښوونځیو دروازې تړلې، څه داسې پیغام ورته ورکوي چې دوی حداقل انګیزه واخلي، هیله مندې اوسي؟
مننه. لکه څرنګه مې چې اشاره مې وکړه په خپل هغه پخواني خبرو هغه باندې بیا هم تاکید کوم چې دوی مقاومت، دوی زړورتیا، دوی جرأت چې په دغه ناهیلي حالت کې دوی هم نه صرف نور نجونو ته بلکې حتی موږ چې بهر سیمو کې دوی هیلې ورکوي، په دې معنا چې دوی باوجود له دې نه چې محروم دي د تعلیم نه، خو دوی زه هغه نجونو سره په تماس کې یم چې دوی موږ سره تماس کې شوي دي چې وګوري آنلاین درسونه دپاره یو زمینه مساعد کوي موږ ته. یا مثلا اکثریت اوس موږ ګورو چې انټرنټ ته لاسرسی لري، دوی اته موږ سره په تماس کې شوي دي، ویلي دي چې کوم هغه لارښوونه شته چې موږ د یوټیوب له طریق نه، د انټرنټ له طریق نه حداقل موږ زده کړو. موږ پخوا اوس طبیعي چې په معاصر وضعیت کې موږ قرار لرو په ټول نړۍ کې تقریبا تلوی اسلامي هیوادونه دي، یو اسلامي هیواد کې تاسو نه ګورئ چې ښځه د جنسیت په اساس یا انجونې د جنسیت په اساس د تعلیم څخه محروم شوې وي. خو بیا هم که تاسو لاړ شئ تاریخ ته مراجعه وکړئ، په پخواني تاریخ کې داسې مثالونه موږ ګورو چې مکتبونه نه وو، خو داسې ښځې په تاریخ کې شته دي چې دوی هغه په ډېر لږ امکاناتو سره د کور نه، د یو خپلوان نه، د پلار نه، د دوی څخه کوشش کړی، یا کتاب چې په کور کې وو، یا هغه معلومات چې په کور کې وو، د دوی څخه کوشش کړی دی چې استفاده یې کړی دی، او تر دې حده پورې چې هغه انجونې هغه ښځې د تاریخ نامتو شاعران شوي دي، نامتو هنرمندان چې هغه رسامي په بخش کې په نورو برخو کې لیکوالان شوي دي، حتی ټولنه پوهنه او پوهنې په بخش کې دوی کار کړي دي، یا دوی دینی مسایلو باندې وارد شوي دي. نو هغه یو څه امکانات چې دوی په کور کې لري د خپل د ورونو څخه، د دوی څخه استفاده وکړي، د انټرنټ څخه استفاده وکړي، او په دې باندې اطمینان ولري چې دغه ظلمت، دغه تیاره تر ابده نه پاتې کیږي. لکه څرنګه چې موږ په خوا بولی دل تجربه وشول، 15 کاله د دوی حاکمیت کو تیر شو، زه په دی باندې نه پیغام چې څنګه ایته وضعیت برازي، خو دا یو واضح خبره ده، یو فلسفي خبره ده، یو حقیقت خبره ده چې د هر تیاره پسې رڼا ده، او د دوغه د دوی د ظرفیتونو څخه به وخت براش چې ټولنه به استفاده وکړي. مخبل د طالبانو په وخت کې یو څه مزده په افغانستان کې او څه په پاکستان کې وکړه، خو وخت راغی چې راغلمه د کانکورنسیان نه ورکه او د خپل د ظرفیتونو نه مې استفاده وکړه، او بلاخره د ټولنې د خدمت لپاره نظام جوړ کړ. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی ناهیلي نشي، او هره ورځ دوی هیلې د نور ټولنه ته هیله ورکوي، او په ان مختلف ډولونو باندې د مبارزې لپاره باید ان لاره پیدا کړي او مبارزه وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانو ډیوې پتنګ او همدارنګ نظیفې حقپالنه. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
سلا بند وید میں کدیو لا خوخ دے بن کڑے ندے دتو دیو دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینیو چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بل پرو پرات اخلاس کلو دا خیالو نو زیور بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑا زان پسرا پورے دا کوٹے ور اکت کے دے دربان تچا حجت زدے ہسے ہم سات مد کچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پے مینچ نوا دیکھنا میں نوا مینچ نوا دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا.